السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. کابل کې چاودنې د عامه تصدۍ ویاند او مدني فعال ضیا ودان وژلی. بل لور ته دوحه کې نن بیا د دواړو لورو مرکچیان غونډه لري. اندونیزیا د هغې مسافر وړونکي الوتکې ټوټې او د مړیو جسدونه موندلي چې پرون له پورته کېدو وروسته سمندر کې ولوېده. د خبرونه تموز اسد الله لودین هر کله کوم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری مخکله دی چې دی او نورو راپورونو تراشو په مخړې د 10 خبرونو ته صفی الله ستانګزای وړاندې کوي.
سلام. د خبرونو سرټکی د افغانستان په جنوب کې د 215 میوان خولي اردو وای په نیمروز کې د ملکانو د مرګ ژوبلې د ادعا او په اړه څېړنې کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر ضیا ودان برید او د هغه وژل کېدلې غندلې. او د اندونیزیا چارواکو د یوې الوتکې او پکې د سپرو مسافرو د بدن ټوټې په اوبو کې پیدا کړي. پوره خبرونه. د افغانستان په جنوب کې د 215 میوند خولي اردو وایي په نیمروز کې د ملکانو د مرګ ژوبلې د ادعا او په اړه څېړنې کوي. دا خبره نن د یادې خولي اردو په فیسبوک پاڼه په یوه اعلامیه کې راغلي. د نیمروز د ولایتي شورا رئیس باز محمد ناصر بیا رسنیو ته ویلي چې افغان هوایي ځواکونو په خاشرود کې پر هستوګن کورونو بریدونه کړي چې پکې 12 تنه ملکان وژل شوي دي. د میوند خولي اردو چارواکو بیا په اعلامیه کې ویلي چې د دې ادعا په اړه خبر ورسېدلی او سیمه ییزې ادارې ته امر کړی چې د پیښې څېړنه وکړي. د قولي اردو د اعلامیې له مخې افغان ځمکنیو او هوایي ځواکونو د 9 نمبر لوی لارې په اوږدو کې له خاشرود سره د طالبانو د اخاذي مرکز تر هدف لاندې نیولی او درنه مرګ ژوبلې ور اړولې ده. وسته ولو طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر مدني فعال او د افغانستان د عامه ساتنې تصدۍ پر ویاند ضیا ودان باندې برید او د هغه وژل کېدل غندلې دي. ارګمانی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په اوله په یوه اعلامیه کې لیکلي چې پر وطن پالو ژمنو او خدمتګارو شخصیتونو برید د اسلامي ارزښتونو خلاف او بشري ضد جنایت دی. ضیا ودان د افغانستان د عامه ساتنې تصدۍ ویاند چې نن له خپلو دوو همکارانو سره د کابل په کارتینو سیمه کې په یوه مقناطیسي ماین چاودنه کې ووژل شو. چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو افغان او امریکایي ځواکونو په مقناطیسي ماین چاودنو او هدفي وژنو کې طالبان ښکېل بولي. طالبانو که څه هم د ننني برید په اړه څه نه دي ویلي، خو په خواهی د افغان حکومت او امریکایي ځواکونو تورونه بې ځایه بلل. د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې مرکچیانو بیګا د سولې د خبرو د اجنډا په ترتیب باندې بحثونه کړي. دا خبره د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وکړه.
پرون ماښام د افغانستان د سولې د مذاکراتو د ټاکل شویو ګروپونو ترمنځ د اجنډا د توحید او ترتیب لپاره جلسه دایره شوه. په غونډه کې چې په شفا فضا کې وه، د اجنډا د توحید او ترتیب په اړه بحثونه وشول او پریکړه وشوه چې دغه ناستې به دوام ومومي.
د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو د خبرو نوې مرحله له تیر چهارشنبه پیل کړې او پرونی د کاري ډلو لومړنۍ ناسته و. د افغانستان دولت ویلي د مذاکرو په دې پړاو کې به د اوربند او سیاسي مشارکت په اړه ډېر تمرکز ولري. د آریانا افغان هوایي شرکت چارواکي وایي 2000 کال کې نږدې 3.5 میلیون ډالره ګټه کړې ده. دا خبره د یاد شرکت تجارتي مرستیال سلیم رحیمی نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل 2000 کال سره له دې چې کورونا وبا ګڼ کارونه زیانمن کړي، خو بیا هم آریانا هوایي شرکت 3.4 میلیونه خالصه ګټه وکړه.
خوشبختانه مونږ وکولای شوای چې له دې سختو څپو او زیانونو او مشکلاتو څخه کامیاب اوسو او خالصه ګټه ثبت کړو.
آریانا افغان هوایي شرکت د افغانستان لومړنی دولتي هوایي شرکت دی چې د کورنیو الوتنو سربیره یو شمیر بهرنیو هیوادونو ته هم پروازونه کوي. د اندونیزیا چارواکو د یوې الوتکې او پکې د سپرو مسافرو د بدن ټوټې په اوبو کې پیدا کړي. د سری ویجایا شرکت بوئنګ 1500 الوتکه د جنیوري په اتمه له جاکارتا هوایي ډګره الوتې وه او کالیمنتان ته په لار له راداره ورکه شوه. تر لټون وروسته چارواکو اعلان وکړ چې پاوس په جاوا سمندرګي کې د ژغورنې او لټون د عملیاتو په مهال د الوتکې او انسانانو د بدن ټوټې وموندلې. چارواکي اوس د الوتکې په تور باکس پسې ګرځي چې د الوتکې د سقوط علت معلوم کړي. په الوتکه کې دوش په تصویر لې او عمله ناشته و. تر دې مخکې په 2013 کال کې هم د اندونیزیا یو بوئنګ الوتکه لویدلې و چې پکې ټوله 190 سورلې وژل شوې و. په قزاقستان کې د پارلماني ټاکنو د ورځې په جریان کې لزګونه کسان نیول شوې دي. دوی د ټاکنو پر مهال د درغلیو او د انتخاباتي چارواکو د ښکېلتیا په غبرګون راوتي وو چې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. په قزاقستان کې په دې ټاکنو کې بل هیڅ ګوند ته اجازه نه ده ورکړل شوې پرته له دې چې یوازې یو ګوند چې اوس حاکمه دی په دې ټاکنو کې برخه ولري. د رای ورکوونکو له ډلې 12% خلکو ویلي دي چې دوی د سیمه ییز وخت د سهار تر 10 بجو پورې خپلې رای کارولې دي. داسې ښکاري چې د قزاقستان پخوانی واکمن به اوس هم په پارلمان کې په تیره بیا په ولسی جرګه کې د خپل واک د ساتلو لپاره هڅه وکړي. په قزاقستان کې چې د منځنۍ آسیا یو غنی هیواد بلل کیږي پارلماني ټاکنې او داسې نورې ډیموکراتیکې پروسې له ګڼو ننګونو سره مخ بلل شوي دي. او د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په متحده عرب اماراتو کې د آیرلند سره د لوبو لپاره تمرینونه کوي. د افغانستان او آیرلند لوبې د همدې جنوري په 1 24 او 26 د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې په دغو تمرینونو کې به د بولینګ، بیټینګ او فیلډینګ په برخه کې لوبغاړو ته روزنې او لنډمهالي دورې نیول کیږي. د افغانستان د کرکټ درې وتلي لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب الرحمن چې د استرالیا په بیګ بش کې لوبیږي هم تمرینونو ته روان شوي. محمد نبی ابوظبي ته رسیدلی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. کابل کې د چاودنو په دوام نن سهار د عامه ساتنې ویاند او مدني فعال ضیا ودان وژل شو. دا بریدونه څوک کوي؟
په داخل کې دا خلک دي چې غوډې سونه نه غواړي، غوډې په دغه ګډوډۍ کې خپل قدرت غواړي.
نن دوحه کې د دولت او طالبانو مرکچیان بیا سره ګوري. طالبان وایي خبرې به اوږدې وي.
دا موضوعات سره ویده موضوعات یې او هلته رسېدل څه غواړي. دا یو ښه پرمختګ دی، موږ هیله لرو چې ښه نتیجه ولري.
روزګان کې یو شمیر سرتیری چې جګړه کې لاسته راوړنې لري شکایت کوي چې رتبې یې نه لوړېږي.
یو 15 مینه دا باندې پټاو شوي دي، یو اول انکاري را باندې ځان پټاو کړی دی.
اندونیزیا د هغې الوتکې ټوټې پیدا کړي چې پرون له مسافرو ډکه یو سمندر کې ولوېده. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. څلور بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د عامه محافظت د تصدۍ مطبوعاتي مسول ضیا ودان په یوه چاودنه کې ووژل شو. پیښه نن سهار 8:30 بجې د کابل په کارتیناو سیمه کې شوې چې د ښاغلي ودان په ګډون پکې 3 تنه وژل شوي دي. ښاغلی ودان د دولتي دندې ترڅنګ مدني فعالیتونه هم کول. دا حمله داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې پر مدني فعالانو د پرله پسې هدفي بریدونو په اړه اندېښنې او دا چې تر شا یې څوک دي پوښتنې په زیاتېدو دي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریال راستول شوي راپور ته.
په کابل کې د هدفي وژنو دوام. د افغانستان د عامه تصدۍ د ساتنې مطبوعاتي مسول ضیا ودان نن 1 شنبه سهار په یوه چاودنه کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پیښه په سهار 8:30 بجې د کابل په کارتیناو سیمه کې رامنځته شوه. دې وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې چاودنه د ودان په موټر پسې د نخلول شوي ماین له امله رامنځته شوې چې د نوموړي 2 نور همکاران هم پکې وژل شوي او 3 یې ټپي دي. ضیا ودان د خوست ولایت اصلي اوسیدونکی و او اوس په کارتیناو سیمه کې اوسېده. نږدې 8 کاله عمر یې درلود. 5 لوڼې، 1 زوی او 2 میرمنې ترې پاتې شوې. دې له موره 1 او 2 خویندې درلودې. نوموړي په کابل کې د ولس ژغورنې مدني ټولنې مشري کوله او په دې سربیره په نورو مدني چارو کې هم فعال و. ودان نږدې 2 میاشتې مخکې په یو ویډیو پیغام کې د خپلې ټولنې د لاسته راوړنو په اړه ویلي وو.
تیرو شاوخوا اتو میاشتو کې مو له اوو وزیرانو، معینانو او رئیسانو سره جلسې نیولې دي. له پنځو بېوزله کورنیو سره مو د څه باندې 28,000 افغانیو په ارزښت د خوراکي او سونتوکو مرستې کړې دي. د عامه پوهاوي په اړه مو خپرونې کړې دي. له دریو روغتیایي مرکزونو سره مو بېمثاله تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي.
ضیا ودان تر دې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ مامور و، خو له اوږدې بېکاري وروسته څو میاشتې مخکې د افغانستان عامه ساتنې د ملي تصدۍ مطبوعاتي مسؤلیت ورته ور وسپارل شو. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د افغانستان حکومت په دې ډول بریدونو کې چې په وروستیو څو میاشتو کې ډیر شوي، طالبان په لاس لرلو تورنوي هغه څه چې طالبان یې ردوي. له دې وړاندې په کابل کې د روانې لمریزې میاشتې په درېیمه نیټه د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید د نامعلومو کسانو لخوا له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای په ډزو وژل شو. دغه شان په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون ویاند ملالۍ میوند، په کابل کې د تلو نیوز پخوانی ویاند یماس یوش، په غزنی کې د الجزیرې خبریال او د خبریالانو د ټولنې رئیس رحمت الله نیکزاد، په کاپیسا کې مدني فعاله فرشته کوهستاني، او په غور کې د غور غږ راډیو خبریال بسم الله عادل هدفي وژنې هغه څه دي چې په وروستیو دوه میاشتو کې یو په بل پسې په زنځیري ډول رامنځته شوي دي. دې بریدونو د رسنیو او مدني فعالانو ترمنځ ویره و اندېښنه خپره کړې، او په دې اړه پرلپسې پوښتنې په زیاتېدو دي چې په دوحه کې د سولې له روانو خبرو سره هم مهاله دا وژنې څوک کوي. افغان امنیتي ادارې دا د طالبانو لخوا پیل شوی کمپاین او د جګړې نوی تکتیک بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وروستیو هدفي وژنو په تړاو چې تر اوسه څومره کسان نیول شوي، طالبانو سره یې پر خپل تړاو اعتراف کړی دی.
تروریستی بریدونو او هدفي وژنو په اکله مختلف کسان تر اوسه نیول شوي دي. د دای قاتلین، د ملالۍ میوند او یوسف رشید قاتلین او ځین نور کسان شبکې نیول شوي دي چې هغوی د طالبانو خپل غړیتوب اعتراف کړی دي.
تر دې مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سانی لاګټ هم وروستۍ هدفي وژنې د وسلوالو طالبانو کار بللی و، ورڅخه غوښتي و چې د وژنو دا لړۍ دې بند کړي، خو طالبانو بیا په پرلپسې ډول رد کړي چې ګوندې دوی دې په ښارونو کې پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو د وروستیو بریدونو تر شا لاس ولري. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دوی پر هغو کسانو چې د طالبانو په وړاندې وسلوال او استخباراتي فعالیتونو کې ښکیل نه وي بریدونه نه کوي.
و مو اوریدل چې نن سهار په کابل کې په یوه چاودنه کې مدني فعال او د عامه تصدۍ ویاند زیا ودان وژل شو. دا بریدونه څوک کوي؟ لږ وړاندې مې د امنیتي او پوځي چارو له کتونکي جنرال عتیق الله امرخیل څخه وپوښتل چې د دې بریدونو تر شا د چا لاس دی او څه هدفونه لري.
ما ته هم دغه شک پیدا شوی چې آیا حقیقتا دغه ټولې وژنې د طالبان کوي یا دلته کوم بل ګروپ موجود لري. ما ته داسې فکر پیدا شوی دی چې یو خو مسلې دښمنۍ او دښمنداري په افغانستان کې ډېره زیاته ده، زیاتره ممکن له دې ګره کوي، او بل داسې یو چې ده یو ګروپونه یو چې ده په داخل کې پیدا شوي دي چې هغه دغه نظام ګډوډول غواړي. خو یوه خبره هغه شته، دا خو طبیعي خبره ده چې طبیعي چې کله د دوه متخاصمو ډلو مابین کې مذاکرات شروع کېږي، هغه ته تر اوسه پر اراده قوي د سولې دپاره نشته. دې خاطر باندې کوشش کوي چې د فشار له لارې او د جګړې له لارې ځان خپل اهدافو ته ورسوي. ما ته ښکارېږي چې دا یو پوزیشن نه ده غوره ده، هغه چې اراده د سولې، هغه چې مثلا اقدام د سولې دپاره وي، هغه چې غواړي نوره جګړه بس نو هسې
نو. جنرال صاحب، په ظاهره خو خبرې روانې دي، دغه دوحه کې خبرې شوې، پرون هم غونډه شوې، دوی وایي چې په ښه فضا کې ترسره شوې، نو څنګه تاسو لا هم د دوی په اراده باندې شک کوئ؟ فکر کوئ چې په عمل کې څه نسته تر اوسه؟
شک خو په دې پیدا کېږي چې وخت اراده قوي وجود نور پس وژنې څه معنا لري، پس خشونت څه معنا لري؟ ایا دا لاره د کامیابۍ ته ده؟ ایا دا لاره د پیروزي ده؟ دواره د پیروزي وخت دی چې ته یو نظام مات، دواره د پیروزي وخت چې ته اردو مات.
دغه اوسنی تاوتریخوالی لفظي شخړه رامنځته کړې د دواړو خواو ترمنځ. حکومت د طالبانو کار بولي او طالبان بیا وایي چې نه، موږ دا ډول بریدونه هدفي وژنې نه کوو. فکر کوئ دا څومره نور وضعیت پیچلی کوي؟
عملا دقیقه خبره ده وزد پیچلی چه ایسلا مات مندی هم فشار ده دیدی خبر و نتیجه که ده نیتوی ده خبری خبر ازارات جلی ده پای اونزی ده خلق پتا سو گل بدا میدیا که ناس که خبری که همیشه و سوی جواب و توری سوایی سوایی که دیدی خبر و نتیجه نست ده سو وقت که رون بی
نو گرام څوک دی جنرال سی محترم طالبان تاوتری خواله که یو کنا فکر کوی حکومت که هم ستونز شته
خود سویلی جو طالبان که یو گروه ده چه خواهی جزی قدرت غالم امارت غالم شرعی نظام غالم شریعت غالم دیگه لاره خو معلوم ده ولی ما تید به داخل که در اندیشنه پیدا سوی ما تید به داخل که در پیدا سوی که به داخل که در سخلی سوی که غود سوله نگوالی غود پتر گدولی که خپل قدرت غالی
او جنرال سیب امنیتی پلاوا دغه چسپکی ماینونه چې اوس زیات شوی دی د دو مخنیوي امکان لري او تر ډیره څه ډول کسان له دغه ماینونو نه استفاده کوي
موږ بهترین کس کو لرو خپل وظیفه په وخت ځوندوندي ګرام او دا قوتونه کم ندي همدغه کس چې در پام لري کس چې وزارت داخلي هم لري او کس عمومي چې امنیت عمومي ده هغه هم لري چې څه واقعا دوی همکاري وکړه واقعا دوی خپله وظیفه ګرام احملې پیدا کوي اتمن دی هم مرکز قابل کی یا بدل سے جڑی گی یا کنی جڑی گی واردی کی بس راوڑ کی بس یہ مخنیوائی کامل ان کے لیے کہ تو کو ہوئی او دا جو استعمال ہوئی تو قابل کے خو زدر پاہم وہ مختلف گرو دی یا اسے تا سزیہ دا گھر اوڑری آن دی لاس روپے ورکم کتی یا اسے تا دور ہا غلی دی تو وہ تم پیسی ورکم کتی یہ دا پا یا اسے تا دا آیان دی فکر دنگر لو موٹر را تاوی جی را جر دی چون دی دی خلق نازم نست چې پینځسته کې د دې څلور ټولنې استفاده او کاوګر په اسانۍ استفاده ترې کېږي
د پوزي او امنیتی چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل و چې د تاریخوالي پر عواملو او اهدافو غږیده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
وسم له تاوتریخوالی د سولې پر لور د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی نن هم د سولې خبرو د اجنډا د چمتو کولو په اړه د خبرو میسته کینی دواړو لوریو پرون هم غونډه کړې او د اجنډا د ترتیب او یووالي په اړه سره بحثونه کړي د افغانستان دولت او طالبانو پلاوی د غونډې د سولې د خبرو په برخه کې خ پرمختګ بولی او یوې ښې پایلې ته رسیدو هیله ښیي په دې اړه نور په دې راپور کې اوریدلی شئ
په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو په دوام دواړه لوري نن هم د اجنډا د جوړولو په اړه غونډه کوي د افغانستان دولت او طالبان وایي د سولې خبرو د اجنډا ترتیب اوږده بحثونه غواړي او په دې اړه هوکړه به یو څه وخت ونیسي د سولې خبرو د اجنډا جوړول دې زمینه برابروي چې د دې خبرو لومړیتوبونه روښانه او پر اصلي موضوعاتو بحث پیل شي د اجنډا د جوړېدو په اړه پرون هم دواړو لوریو غونډه وکړه او پر دې هوکړه کړې چې دا ډول ناستې به دوام وکړي د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجی انوري د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د شنبه ورځې په غونډه کې د اجنډا د جوړېدو په اړه د خبرو په دوام هوکړه وشوه
د افغانستان د سولې د مذاکراتو د ټاکل شویو ګروپونو ترمنځ د اجنډا د توحید او ترتیب لپاره جلسه دایره شوه په غونډه کې چې په ښه فضا کې وه د اجنډا د توحید او ترتیب په هکله بحثونه وشول او پریکړه وشوه چې دغه ناستې به دوام ومومي
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې دا پړاو مذاکراتو کې دواړه لوري یوې پایلې ته ورسیږي
نن به هم ناسته وي انشاءالله بیا به هم دغه د اجنډا د موضوعاتو د توحید او د ترتیب خبره وي ځکه چې دا موضوعات سره ویده موضوعات او په یو ورځ کې دوه ناستو درې ناستو کې د یو هلته رسېدل څه وخت غواړي نو دا چې دا مذاکرات سره پیل شول او روان شول دوهم پړاو یې دا یو ښه پرمختګ دی موږ هیله لرو چې ښه نتیجه ولري
د اصول خبرو د اجنډا د توحید او ترتیب غونډې داسې مهال پیلېږي چې د اجنډا د موضوعاتو په اړه د حکومت او طالبانو دواړو لوریو د مرکچي پلاوو نظرونه د لومړیتوبونو سره توپیر لري خو دوی وایي د همدې توپیرونو د ختمولو لپاره سره خبرې کوي د افغانستان حکومت وایي له دې پړاو خبرو یې مهمه موخه او هیله د تاوتریخوالي پای دی چې یو تلپاتې اوربند ته زمینه برابره کړي خو دا چې دې پړاو خبرو کې دا هدف ترلاسه کیږي او کنه په اړه یې وړاندوینه له وخت مخکې خبره ده خو د امریکا قطر اندونیزیا اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو په ګډون د اسلامي همکاریو سازمان هم د طالبانو غوښتنه کړې چې جګړه ودروي
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکې ده هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړل.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولې او وبینې.
ازادي رادیو سره پاته شئ. تاسو به د سولې له وروستیو پرمختګونو خبرېږئ. ازادي رادیو د ماښام د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو په منځنیو 1290 څپو خپرونې لري. د ننګرهار د شینوارو قومي مشران وایي په دې وروستیو څو لسیزو کې له مرګونو او جنازو پرته بل هیڅ نه دی ورکړل شوی. د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالیو اوسیدونکي نیوکه کوي چې د موجوده نظام په ملاتړ یې د سر او مال قرباني ورکړي، خو په بدل کې یې تشه ژمنې ورکړل شوی. دوی خبرداری ورکوي چې که د شینوارو حقونه ورنکړل شي او ورسره کړې ژمنې عملي نه شي، نو په یو لوی مدني حرکت به پیل وکړي. په دې اړه پام وکړئ د ننګرهار زموږ د خبریال راپور ته.
د ننګرهار قومونو او ولسونو په ځانګړي ډول د شینوارو د شپږو ولسوالیو اوسیدونکو وروسته له شاوخوا 2 لسیزو نه امنیو د نسبي امن او کرارۍ سا اخیستي. خو د شینوارو اوسیدونکي او قومي مشران وایي وروستۍ جنگ جګړو او نارامیو یې کورونه، ښوونځي، سړکونه او کلینیکونه وران او دوی د کډوالۍ ژوند ته اړ کړي دي. دوی نن په جلال آباد کې د حق غوښتنې په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې وویل ځوانان یې دا 40 کاله کېږي چې هر ورځ د نظام د پایښت لپاره د سر او مال قرباني ورکوي، خو په خبره یې چې حکومت ورسره د خپلو ژمنو په عملي کولو کې بې غوره سلوک کوي. د شینوارو یو تن قومي مشر میر حمزه میاخیل وایي د دوی په سیمو کې د بمونو د مور تر کچې ازمایښتونه وشول، ووژل شول او اوس غواړي چې ورسره شوې ژمنې عملي شي.
مونږ له سربازي راکړي، مونږ له جنازې راکړي، مونږ له د وطن دفاع راکړي، مونږ د غشپګ ولسوالیو خلکو هیڅ شی پاتې نه شو چې په مونږ ونه ازمایل شو.
د دوی له ډلې شاه محمود شینواری وویل 2 لسیزې د شینوارو په ولسوالیو کې دوامدارو جنګونو د دوی هیڅ کور روغ نه دی پریښی او خلک یې په دښتو او ویجاړو کنډرو کې تر شنه اسمان لاندې بې برخلیکه ژوند کوي.
د تیرو جنګونو له امله چې څومره زیان دغه سیمو ته رسېدلی دی، ځکه دغه شپږو ولسوالۍ دغه سیمې وي چې 2 لسیزې دوامداره جګړه پکې وه، دلته هیڅ کور روغ پاتې نه دی. اوس زموږ شینواري په خیمو کې تاسې وګورئ د سرکې سره هلته اوس هم یو زاړه وټورونه دي، کړکۍ او دروازې نه لري، کلونه وشو په هماغه ځای کې پراته دي، تر اوسه پورې سرپناه مسله ورته نه ده حل شوې.
فرمانګل شینواری د دور بابا اوسیدونکی دی. دی وایي دوی په دې خاطر قرباني ورکوي چې ژوند او حقونو ته یې درناوی وشي، او په خبره یې چې له پلو حقونو تیریدونکي نه دي.
نه کلینیک لري، نه مکتب لري، نه مسجد لري، نه کور لري. اخیر ولی کوم بل لاړ شي؟ دغه قربانۍ چې ورکو دا د څه لپاره ورکو؟ که د دې وطن لپاره ورکو، د دې وطن خلک یو، باید مونږ ته چې کوم حق او حقوق یې باید مونږ ته غشای میلاو شي. دا زموږ غوښتنه او دا غواړو، د رئیس جمهور نه غواړو.
دا په داسې حال کې د چې شاوخوا 2 کاله وړاندې افغان حکومت په ننګرهار کې د داعش ډلې د ماتې له خبر ورکولو وروسته په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول د شینوارو په ولسوالیو کې له زیانمنو شوو سره د مرستې ژمنه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو 2 کالو کې ننګرهار ته په خپلو سفرونو کې د جنگ ځپلو سیمو د خلکو د کورونو، سړکونو، کلینیکونو او ښوونځیو د جوړولو او د کار روزګار پیدا کولو ژمنه وکړه، خو د ځایي خلکو په خبره تر اوسه یې په عمل کې هیڅ رک نه دی لیدل شوی. خو اوس د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشران خبرداری ورکوي چې که ورسره شوې ژمنې عملي نه شي، نو په خپلو مدني حرکتونو به پیل وکړي.
مدني حرکتونه زموږ قانوني حق دی، او دا مدني حرکتونه ښایي له حکومت سره تر پریکون او آن د تورخم جلال آباد لوی لارې تر بندولو ورسیږي.
د یادونې وړ ده چې 3 ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د عمومي وضعیت ارزونې په موخه ننګرهار ته راغلی و، او دغلته یې له ځایي چارواکو، مسؤلینو او ولسي خلکو سره وکتل. خو د ولسمشر له وروستي راتګ وروسته نیوکې او اندېښنې دا وې چې ولسمشر په داسې حال کې چې د تیر کال ژمنې یې لا په خپل ځای پاتې وي، دا ځلې هم یوازې خپلې ژمنې تکرار کړي او بیرته ولاړ.
له ننګرهار ورځو جنوبي ولایت روزګان ته. روزګان کې بیا د افغان امنیتي ځواکونو یو شمېر افسران ادعا کوي چې د دوی د ترفیګانو په ورکړه کې درغلي کیږي. دغلته د پوستو او قرارګاو په کچا یو شمېر قمندانانو ازادي راډیو ته دا خبره کړې. جزئیات په دې راپور کې اوریدلی شئ.
په اورزګان کې د پوستو ځینې قومندانان وایي کلونه یې د طالبانو په وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې تیر کړي، خو لا یې هم نظامي رتبې نه دي لوړې سوي او ترفیعګانې یې هم نه دي ورکول سوي. په دوی کې چې ځینې برحال او ځینې یې له دندې لرې سوي ادعا کوي چې د دې ولایت په امنیي قومندانۍ کې اداري فساد د دې سبب سوی چې رتبې یې لوړې نه سي.
یو پنځلس مینه راباندې پټاو سوي دي، یو اول انکاري راباندې ځان پټاو کړی دی او یو دوه دانې موټر ته دا مارکیټ پسا کې.
دا د څلوېښت کلن سید شادي چې نظامي رتبه یې لومړی ساتنمن دی او په تورجان مشهوره دي. نوموړي وایي د پولیسو په لیک کې تر یوې لسیزې زیات وخت تیر کړی او د پوستو او قرارګاه قومندان پاتې سوی دی. سید شاه چې د بدن ځینې برخې معلولې دي وایي پنځه ځلې پرې ځانمرګي بریدونه سوي او له ګډو ماین چاودنو هم روغ وتلی دی. دی چې اوس هم د پولیسو د یوې پوستې قومندان دی. ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې د ده تر لاس لاندې وه اوس یې رتبې تر ده لوړې دي. سید شاه ادعا کوي چې د اورزګان په امنیه قومندانۍ کې طالبان نفوذ لري.
که یو ډګروال د طالبانو په لیکو کې هلته اوسېږي دا موږ ته د منلو وړ نه ده، او دا زه فکر کوم چې دغه زموږ خبرې دا تاییدوي چې دا د طالبانو دپاره کار کوي. نقش نشانی دی په دوی کې چې دی نه غواړي چې دغه خلک یو مقدار ته ورسېږي، ولې ولو دی پر دا مخکې کار هم څه کړی دی چې د دولت د لیکو څه وباسي. دا موږ ته دغه
سید شاه د هغه کسانو نومونه نه اخلي چې ادعا کوي چې د طالبانو سره لاس لري. د اورزګان د امنیه قومندانۍ چارواکو که څه هم د سید شاه د ادعاو په اړه ازادي راډیو ته له تبصرې کولو ډاډه وکړه، خو تر دې مخکې دا رد کړی و چې د اورزګان په امنیه قومندانۍ کې دي د طالبانو نفوذي کسان واوسي.
لس کسه دولس زخمیان ورکړي دي په ښار کې. دا ګرد نیا په خبره ده، زما نوم حاجي میرزا دی.
دا بیا پنځه دېرش کلن میرزا محمد دی چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د بیداق سیمې اوسېدونکي دي. هغه د خپل کور تر څنګ په جوړه سوې مرچل کې ناست وي او وسلې پاکوي. نوموړي وایي که څه هم له رسمي دندې لرې سوی خو بیا هم د خپلې سیمې ساتنه کوي. میرزا محمد ادعا کوي چې د حکومت د پیل رئیس د پوستو او قرارګاه د قومندان په توګه یې دندې ترسره کړې، خو نه یوازې دا چې د حکومت لخوا تشویق سوی نه دي او ترفیع نه ده ورکول سوی، بلکې په امنیه قومندانۍ کې پخوانی بست هم ورک سوی دی.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. اندونیزیا د هغې مسافر وړونکې الوتکې ټوټې او د مړیو پاتې شونې موندلې چې پرون له پلازمینې جاکارتا له پورته کېدو څو دقیقې وروسته په سمندر کې راولویده. په دې اړه تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د انډونیزیا د دغې مسافر وړونکې الوتکې ټوټې پوځي لامبوزنو د جاوا سمندرګي په تل کې 25 متره تر اوبو لاندې موندلې دي. د انډونیزیا د هوایي ځواکونو مارشال هادي تایانتو په یو بیان کې وویل چې د پلټونکو ټیم لخوا یې راپورونه ترلاسه کړي چې وایي د سمندر اوبه رڼې دي، هر څه ښه لیدل کېږي او دا دوی ته اجازه ورکوي چې د الوتکې یو شمېر ټوټې ومومي. نوموړي د دغې پیښې په اړه وویل چې په اوس وخت کې ویلای سي چې دغه الوتکه رالوېدلې ده. د پلټنې او ژغورنې په عملیاتو کې له دې مخکې د انسانانو د بدن ټوټې او په هغوی پورې اړوند مشکوک شیان موندل سوي وو. د انډونیزیا د سرې ویجایا د هوایي شرکت له دغې 239 الوتکې سره چې 8 عمله او 45 مسافر پکې سپاره وو، پرون شنبه پر سیمه ییز وخت ماسپښین 2:30 بجې د پلازمینې جاکارتا له هوایي ډګر له پورته کېدو یوازې 4 دقیقې وروسته تماس پرې سو او د رادار له کرښې ورکه سوه. دغه الوتکه له جاکارتا څخه کالیمانتان ولایت ته پر لاره وه. وروسته له هغې چې صوتي وسیلې د الوتکې زیګنالونه وموندل، د انډونیزیا چارواکو وویل چې د پوځ د لامبوزنو ټیم د دغې الوتکې ټوټې په نښه کړې دي. د فلایټ رادار 24 انټرنیټ پاڼه چې د الوتکو مسیر تعقیبوي ثبت سوي معلومات ښیي چې دغه الوتکه تر پورته کېدو وروسته مخکې له دې چې په څه کم یوه دقیقه کې 15 متره خپله ارتفاع له لاسه ورکړې، تر 3350 مترو پورې لوړه سوې وه. ویل کېږي چې دغه بوئنګ 239 الوتکه نږدې 28 کاله زړه وه او مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې ورڅخه کار اخیستل سوی و. په اوس وخت کې د بوئنګ 239 ډوله الوتکې په نړۍ کې ډیری الوتنې کوي او د دغې الوتکې د نوي ماډل ماکس 8 د اتومات کنټرول ستونزه نه لري. لدی مخکې په انډونیزیا کې په 2013 کال کې د الوتکې د را لویدو په تر ټولو لویه پیښه کې همدا د بوئنګ 9 MAX 8 ډوله الوتکه ښکیل وه. د دې هېواد د یو بل د لاین ایر هوایي شرکت اړوند د دغې الوتکې د رالویدو په پیښه کې د دې الوتکې د عملیې په ګډون ټولې 109 سپرلۍ وژل سوې وې. له دې پیښې 15 میاشتې وروسته بوئنګ 9 MAX 8 الوتکه په ایتیوپیا کې رالویدلې وه چې له امله یې دغه الوتکې د 20 میاشتو لپاره له الوتنو باندې سوې تر څو له پیلوټ پرته په اتومات ډول د الوتنې د کنټرول ستونزه یې هواره سي.
څلور نیمه بجې شوې د خبری مجلې د خبری خبرونې خبری مسایل دلته پای ته رسیږي. اوس هم لند خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان په جنوب کې د 215 میوند خولي اردو وایي په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه څېړنې کوي. د نیمروز د ولایتي شورا رئیس باز محمد ناصر ازادي راډیو ته ویل د لومړنیو معلوماتو لمخې افغان وایي ځواکونو په خاشرود کې پراستوګن کورونو بمبار کړی چې پکې 12 ملکیان وژل شوي. د میوند قلی اردو چارواکو بیا په یو بیان کې ویلي د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعا په اړه خبر رسېدلی او سیمه ییز چارواکو ته امر کړی چې د پیښې څېړنه وکړي. د اعلامیې له مخې افغان ځمکنیو او هوایي ځواکونو د 9 نمبر لوی لارې په اوږدو کې د خاشرود سره د طالبانو د اخاذۍ مرکز تر هدف لاندې نیولی او درنه مرګ ژوبلې وراړولې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر مدني فعال او د افغانستان د عامه ساتنې تصدۍ پر ویاند ضیا ودان برید او د هغه وژل کېدل غندلي. خاغلی غنی په حواله په یو اعلامیه کې راغلی چې پر وطن پالو او ژمنو شخصیتونو برید د اسلامي ارزښتونو خلاف او بشري ضد جنایت دی. له ضیا ودان سره تر څنګ 2 نور کسان هم په دې ماین چاودنه کې وژل شوي. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په متحده عرب اماراتو کې له ایرلند سره د لوبو لپاره تمرینونه کوي. لوبې د جنوري په 1 24 او 26 کېږي. او د انډونیزیا چارواکو د یوې الوتکې او پکې د سپرو مسافرو د بدن ټوټې په اوبو کې پیدا کړې. الوتکه د جنوري په 8 الوتې وه او پرون یې ټوټې موندل شوې.
اوس هم د ورځې سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آسیا د فوټبال کنفدراسیون یا EFC نن د نړیوال جام او آسیا جام د غوروي پړاو سیالیو کې د افغانستان د راتلونکو 2 لوبو لپاره محل ویش اعلان کړ. د دې پلان له مخې به افغان لوبډله د روان 2021 میلادي کال د مارچ په 15 نیټه له بنگلاديش سره مخ شي. دغه لوبه به د افغانستان په وخت ماښام په 15:30 تر سره شي. همدارنګه افغانستان به د مارچ په 13 نیټه بل لوبه له عمان سره ولري. د فوټبال کنفدراسیون بیا د دغو لوبو د ترسره ویزای نه دی مشخص کړی. د کابل د ښځو د والیبال سیالۍ نن د 3 میاشتې لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې پای لوبه د 3 میاشتې او امید لوبډلو ترمنځ وشوه چې په نتیجه کې 3 میاشتې لوبډلې 3-1 په وړاندې لوبه وګټله او د اتلولۍ مقام ته ځان ورسوه. ښاغلي قریزاده وایي په یادو سیالیو کې امید لوبډلې 2 او د کابل ښاروالۍ لوبډلې 3 مقام ترلاسه کړ. دا سیالۍ د والیبال د ودی او د خزینه والیبال لیگ ته د غوره سیرو د پیژندلو په هدف پیل شوې دي. ویل کېږي چې د ښځو د والیبال د غوره لیگ سیالۍ به د هود په میاشت کې د کابل په کوربتوب ترسره شي. او په بامیانو کې د فوټبال 15 ورځنی روزنیز پروګرام پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه روزنیز کورس کې 20 روزونکو برخه اخیستې وه. مشروف د دغه روزنیز پروګرام هدف له نویو قوانینو سره د روزونکو بلدتیا یاد کړ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او په اکثرو لویو ښارونو کې د FM په 3.5 څپو خپرونې لري. که چیرته انټرنیټ لرئ د انټرنیټ له لارې هم زموږ خپرونې اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com facebook.com/azadiar مو د فیسبوک پاڼه ده. در سره خوښه کوي مینونه مینوال لري تاسو هم مینوال شئ. هلته هم د ورځې تازه خبرونه انځورونه او ویډیوګانې کتلی شي. اوس هم ورځو لجمن سره سم اونیزو پروګرامونو ته د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبل یو هغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شي او نه هیله به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت
خو مسؤلین څه وایي
کو چې ازری په ویګر کو ازر کې ان شاء الله مونږه ځلونه پکې ورکړي.
د ازادي راډیو خاغلو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. وابهوري چې د پکتیا ولایت د 203 قولي اردونه د نورګل په نامه یو سرتیری د خپل ډیرې ملګرو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د سو میاشتو تنخواګانې پاتې دي. دی ویلي دغه ستونزې سو ځلې له خپلو چارواکو سره شریکه کړې خو په اړه اجرات نه دي شوي. دغه ستونزه مو د 203 قولي اردو له وایاند ښاغلي ایمل مومن سره شریکه کړې ده. پام ورته راړو. اوس به ټلیفون کوونکی خپله ستونزه په خپله ووایي.
نن مې پکتیکا ولایت ته د سپکیل د ټولنې نظامت کوم. مشکل خو دا مشکل ورور چې موږ دغه 1300 د ونې وي د ولسمې په اتلسم تاریخ په مالي ورته کې جلب جذب سو. د کانډا کې منتقوي په نامو باندې کانډا کو چې موږ تعداد وو 860 نفر د نورو معاشات حواله سو 500 د دې 300 نفر معاشات وځنډدل دولسو میاشتو تنخواګانې تر اوسه پورې نه دي اخیستي. دا مشکل ملاړو.
تاسو خو ډېر کسان استئ، 860 کسان یې ته وایه.
او دغه کې 500 اخیستي وي امتیازات دغه د تنخواې واخیستلې تو خو دا 360 نفر تر اوسه پورې پاتې.
860 کې 500 واخیست
او دا نورو پاتې دي د یولسو دولسو میاشتو تنخواې پاتې دي.
دیولس دولس میاشتې پاتې دي تنخواګانې.
او پاتې دي
اوس هم وظیفې ته ځي.
وظیفه کې هم دا اوس هم په وظیفه کې.
ستاسو دا کنډک اردو پورې مربوط دی که پولیسو پورې؟
نه، کنډک په اردو پورې لیوای تو پیاده پورې مربوط ده. کنډک
کوم خولي اردو پورې دی؟
203 تندر کولي اردو.
دا خو مشکل دی چې تاسو ډېر وخت کېږي تنخواه هم نه ده اخیستې. دغه ستونزه مقاماتو سره شریکه کړي؟
تر اوسه پورې مو سره شریک کړي دی. یوازې راسي بس د کاغذ په مخې ولیکي رانه لاړ سي او بس نور ولاکه بیا چا تپوس مشا کړی چېرته تاسو ماشین اخیستې او کوم نه دی.
نو څه وایي؟
خالي وعدې راکوي. نن سبا میاشت بله میاشت په دې وعدو یم دی چې ته راورسول.
عاشو عبادتم څنګه ده؟ خوراک سکاک دا څنګه دي؟
عاشم سیده خو تر اوسه پورې دغه وسایط نه لرو. البسم داسې کمزورې البسه ده.
قد هر سنه مخکې تاسې تنخواه غواړئ؟ ها
ولا تنخواه هم کده. اوله تنخواه کده ځکه چې ډکه خیر ټاکي هر شی ښیي. د دې دوکاندارانو قرضونه را باندې دي. اعتبار وکړه چې موږ د بازار ته نشو وتلی ځکه چې مخکني قرضونه د دې خلکو را باندې دي. هغه خو یې لمونږ غواړي.
علاوه د دې قطې نه والي صاحب خبر دی په دې موضوع؟
یوازې خالي بس ټولې کومندان د کنډک او د لیوا کومندان او دوه درې دفې څلور دفې ګردېس هم تللي یو خو چا تر اوسه غږ نه دی اورېدلی.
اقتصادي وضعیت هم څنګه دی؟
ته پخپله فکر وکړه چې یو چا دولس میاشتې تنخواګانې نه یې اخیستې نو د هغه به اقتصادي وضع په څه شي ښه سي؟ اعتبار وکړه چې دلته مخکې دای خلک شته چې دیوازې کورې یي د بیا د دی سړی بیخي د سر ویښتان لپ کې ګراوي.
په یوه لیوا کې وظیفه اجرا کوي او ځینو ته ورکوي او ځینو ته نه ورکوي، دا څنګه خبره ده؟
ولا مخکې ویګلې د سیستم وضع او سیستم خرابتیا او دغه خبره کړه. سیستم کې څوک داخل شوی یا څوک نه یې داخل شوی او اوس کوم سیستم مشکل مال سوی دغه مشکل هم نشته. نو نه پیژم چې هغه مشکلات به دوی ته معلومات یې څنګه یې.
نو دا سیستم څه شی او څه در باندې وکړه؟
بایومټریک کې کومه ستونزه وه؟ هغه ستونزه یې مال کړه خو تر اوسه پورې بس یوازې آیات راځي. هغه نومونه چې چا ماشینه نه یې اخیستې هغه موجوده وه کې بېرته تلاس.
ښه، وایي چې نوی سیستم جوړوو، تاسو دغه نوی سیستم کې شامل کړئ؟
شامل کړی یو. هغه د 15 میاشت کېږي، شپږ میاشت کېږي چې دا د شپږو میاشتو تنخواګانې په دغه خاطر راته حواله کېږي چې موږ دا نوی سیستم کې شامل کړو.
دا نوی سیستم کې څه وکړه؟
دا نوی سیستم کې موږ ته دا تنخواګانې مثال دغه دا اوس وظیفه چې 15 میاشتې شپږ میاشتې دغه تنخواوې راته شروع کړې بس میاشت راته حواله کېږي. او کومه زړې تنخواګانې چې وي هغه تر اوسه معلومات نه کېږي. یوازې واده راکوي نن اوس سبا دې میاشت ده بله.
اوس خو معاش درکوي؟ څو میاشتې کېږي چې معاش هم په منظمه توګه اخلئ؟
په کومه میاشت چې موږ منظمه
اخلو. او د دې نه مخکې هم نه دی اخیستی؟ د څو میاشتو؟
نه نه، دغه دې یولسو دولسو داسې پاته ده.
خسته مشکل به ورسو.
مننه قربان.
دغه ستونزه مو د 203 قولی اردو لوایاند خاغلی ایمل مومن سره شریک کړه. جناب محمد، 203 قولی اردو د لومړی لیوان زین سربازانو ټلیفون کړی چې سو میاشت کېږي دوی تنخواه نه ده اخیستې، په دې سکه مو ستاسې نظر غوښتو چې د دې علت څه شی دی دا تنخواه پاتې ده او څه تدابیر ورته نیول شوي؟
مننه ستاسو د سوال په جواب کې باید ووایم چې مونږ دا چې اول باید دغه جوستان معلوم شي چې زمونږ د لومړی لیوا کوم جوستان دی، کوم کنډک دی، او په مجموع کې که کنډک معلوم هم نه وي، په مجموع کې زمونږ ځینې هغه سربازان او بریدملان او افسران چون چې اوس مونږ ته مکمل دغه معاش چې کوم دی هغه تنخواه زمونږ چې دا معاش دا زمونږ په سیستم کې اجرا کېږي. په ځینو ځایونو کې چې ځینې سربازان بریدملان چې سیستم ته نه داخل شوي نو د هغې د معاشونو کې لږ ځنډ راځي، خو هېڅکله دا نه کېږي چې د یو سرباز یا بریدمل یا د افسر معاش دې حواله نه شي. که په دغه میاشت کې نه اجرا شوی په راتلونکې میاشت کې حتما دا اجرا کېږي، ځکه چې دا په سیستم ته نه داخل شوی. دغه کومو دوستانو چې معاش نه دی اخیستی یا مشکلات لري سپین چې کانټکټ او هغه مربوطه قطعې واضح نه ده، کولی شي چې دغه زما شماره باندې ما سره ارتباط ونیسي چې دوی دغه مشکل زه هغه اړوند مسؤلین چې هغه د مالي مسؤلین دي او د پیژند مسؤلین دي چې د هغه د دوی راپور ورکوي
جناب مومن صاحب. تاسو ویل چې کوم کنډک دی، کنډک منطقوي دی او دوی وایي چې یو میاشت نه دوه میاشتې نه بلکې ډېرې میاشتې کېږي معاش نه دی اخیستې.
کنډک ټولی منطقوي مونږ لرو، خو چې دا کوم ټولی منطقوي دی چې زمونږ ځینې منطقوي ټولنې چې وروسته دوی وروسته جذب شوي دي یا وروسته دوی د دغه په خاطر باندې کېدی چې دغه سیستم نه پاتې د په همدې اساس باندې کېدی چې د معاشونو په حواله کې بیا هم ما سره مستقیما په تماس کې شي، ستونزه چې ده هغه اړوند مسؤلینو ته اړوند کنډک او لیوا سره شریکه او هغه حل ورته پیدا کړو.
جناب مومن صاحب، دوی وایي چې مونږ تقریبا 860 کسان جذب شوي وو دوه کاله مخکې، د 1500 معاشونه اجرا شول او 380 چې دي معاش لا نه دی اجرا شوی. داسې ویلي
مونږ په پکتیا کې دغه شان په لوګر کې په مختلفو ولسوالیو کې مونږ منطقوي ټولګان لرو، مونږ خپل هغه نمبر لري چې هغه مشکلې ما ته واضح شي دغه ټولنې را ته واضح شي، خو بیا هم زه دوی ته ډاډ ورکوم چې هغه کوم ستونزه صرف په صرف په دې یا هغه هغه د
بلې مومن صاحب مخکې یو طرف ته واړوي د آواز هم لږ جړ شو. اورم بلې.
نو ما عرض دا وکړه چې زمونږ په مختلفو ولایتونو کې په مختلفو ولسوالیو کې مونږ منکټلیان په مختلفو نومونو باندې نومول شوي دي چې په پکتیا کې بیر په پکتیکا کې لوګر کې په مختلفو ولسوالیو کې ټولیان دي. دا زمونږ کوم ټولنه ده چې دا ستونزه مخ دی؟ بل هغه دوستان چې هغه سرتیري او هغه بریدبلان چې دغه منطقوي ټولې کې جذب شوي دي او د اپ سیستم چون چې اوس ما د اپ سیستم لري ولې کېږي ټول سرتیر ټول بریدبلان ته، نو دا چې امکان لري چې دوی دغه د اپ سیستم
څه اطمینان ورکوئ چې دا کار به وشي، دا ستونزه به حل شي؟
بالکل څنګه چې زه تاسو ته اطمینان موقع سره کېږي سیستم د لارې اوله کېږي او دغه سیستم د همدې شفافیت د خاطر چې تر څو پورې د سربازانو حقوق کېږي همدې خاطر باندې ایجاد شوی.
درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د پکتیکا ولایت د 203 قولی اردو یو سرتیری نورګل د خپل ډیره ملګرو په استازیتوب ازادي رادیو ته ویلي چې د سو میاشتو تنخواه پاتې ده او د دې لامل له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. او د 203 قولی اردو بیاند خاغلی ایمل محمد وویل چې د دغه قولی اردو د سرتیرو د بایومیتریک پروسه روانه ده او له ختمېدو سره به په لږه موده کې د ټولو سرتیرو تنخواګانې اجرا شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د
د ورکو اذانو د پروګرام درنو مینوال و السلام علیکم. هله د چروغ جوړاو خوشاله وسی ستاسي ویبل خبرونه ته اشاره خلاصته وایم. په دې خبرونه کې موږ د تل پڅیر زیو شمیر پیغامونه لرو چې دوستانو راته ویل چې په خپل سیمو کې ورک کسان پیدا کړی دي، دا غوې نشانه راته وایي. نو زبې هم لزند پرته هم دا پیغامونه په اول سر کې راوخلو او ورسته به راسو تاسو هغه پیغامونه ته چې تاسو په خپل ورک دوستانو پسې ګرځي. خو که تر دې چې دا پیغامونه پیل کوم، غواړم دا خبره یاد کم چې کچیرې تاسو په خپل کورنۍ کې یا په شاوخوا دوستانو کې کم ورک عزیز لري، نو د دې خبرونې تر پیل دمخه قلم او کاغذ آماده ولري. زموږ ځینې دوستان د ورکو کسانو په اړه معلومات راکوي، موږ در ته خبرو. نو کېدای سي تاسو ورک عزیز په همدغه کې وي، تر څو تاسو وکولی سي چې زموږ د دې دوستانو شمېرې در سره ولیکئ، کوم نشانې چې دوی وایي در سره ویل کې. بیا هم په دې هیله چې وکولای شو د دې لارې ستاسو د ورکو دوستانو د پیدا کېدو کې همکاري وکړو. نو نور منظم دوم ورځو د هلمند ولایت څخه د یو دوست پیغام اورو چې دوی وایي په خپل سیمه کې یو کس موندلی دی چې د دوی له خولې به واوري چې دا څوک دی.
السلام علیکم. زر بدر ولایت غرماشي ولسوالۍ د نظر خانی د کلي د تاسو سره په تماس کې یم. دغه یو جړګل دی چې یو هم خالق دا دی سلاده دوی د جړګل د سلام زوی دی. د دغو په اړه باندې اعلان کړی دی، زموږ پیغام یې ثبت کړی دی. دلته یو دیني ورور دی زنګ یې راته وو چې زه د دغو په اړه معلومات لرم. دوه وارې خبرې راسره کړي دي او چشمهره ګل کړي. دغه دیني ورور زما غږ اوري، دغه سره خبرې وکړي، یا د موږ د یا د دې د ځانګړي معلومات مشترکي. نو دغه شماره ده د ازادي کارکونکو څخه دغه هیله لرم چې دغه ورور سره تاسو ورې شي او خبرې دې ورسره وکړي چې دا ورور موږ سره په تماس کې شي. موږ پریشان یو ډېر. سی په دوه واره او شپږ درې اته دوه واره پنځه اته صفر. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلام اخلاص کوم. دا چې مخکې بلونی مخکې د پوپل په نامه ورور ګډون کړی و چې ولیو چې کچنې زموږ سره دی، هغه کچنې زموږ دی. نو د دلمبار موږ نو اخیستې دا چې بل نفر موږ ته ولا ولا کچنې اعلان کینو هغه زما ورور که زموږ هغه ورې نو زموږ ټلیفون شمیره ورته وایم نو موږ سره دې په دغه شمیره زنګ تقریبا نو دای وای چې زما صاحب شندنی مده هغه منطقه منو د تو سکور زاینه باندې ځنه کې لون خار انسان هم دی. نو د هر مسلمان ورور کې چې مثال دی زما سره په دغه نمبر باندې اړیکه ونی چې د هر مسلمان ورور کې په دغه نمبر زما سره اړیکه ونی چې زه به معلومات ورته ورکوم. دی وای چې زه د خان زیم او د نور محمد کارکان لسیم او شرف الدین دا د می ورونه دی. نو د شندن ورو سوالې دغه منطقه دی تر هغه لري تقریبا شپږ میاشتې کې چې وایو ماته د کور درکنه منې تاسو ثابت تکلیف هم نشم لري. نو دلته زموږ سره سره د دکاندار سره مزدور دی. نو د هر مسلمان ورو کې په دغه اړه جماعت معلومات راکې زما خو دغه د سیم صفر و صفر پنځه درې پنځه صفر څلور شپږ څلور او د ازادي راډیو سمې له خوا یې سره چې زما پیغام نشه کړی.
سلامونه ونه کېلې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته کوم ته کوم په دې لږه راډیو ورو خوش خوشاله ده. زه جام پر دې د هلمند ولایت وسیدم کې یو ماشوم چې ما پیدا کړی دی کم از کم درې ورځې کې چې ما پیدا کړی دی. ماشوم د نور احمد په نامه نه د عبدالله جان زوی د کندهار ولایت وسیدم کې که عصبي ناروغي هم لري عصبي تکلیف هم ورسره دی. نو هر مسلمان ورته په تشویش کې نه دی تشویش نه کوي زما سره په دغه شمېرو اړیکه ونی چې صفر اوه صفر اته اته پنځوس څلور اتیا ونیوي صفر اوه صفر اته اته پنځوس څلور اتیا ونیوي علم تر هغه بله شمېره اړیکه سره ونی صفر اوه صفر پنځه درې دېرش شل دوه پنځوس صفر اوه صفر پنځه درې دېرش شل دوه پنځوس.
د فراد د ولایت در سره په اړیکه کې هم انارګل نیمېږم او خبره دی شوی ده چې یو نفر ما ته زنګ ویلي چې د هرات په ولایت کې یو الک پیدا شوی دی او دا الک وایي چې موږ د انجلیا وایي چې موږ درې خوندې یو او یو دانه ورورې که څه رقم دی خو سړي ما ته ټلیفوني خبره وکړله داسې اوس نه دماغ ووته او پاته سلو دغه انجلي که د هر مسلمان وي او د هر چا وي زموږ سره دې اړیکه ونیسي او دغه د جمعې په ورځ یعنې پیدا شوې ده دا نو پاته سلو د هغه منطقې د ایارات په سایه کې د دولتي ارګانو په لاس کې ده چې ما ته دلته یو دوست وایي وایي ته دغه خدمت وکړه که د هر مسلمان لوی یا خور وي د سې کمسین د ور الکه وی وړ دی نو دغه شا د فراه د ولایت یا د یارات یا د دغه خوا وشاوي خو ژبه یې پښتو ده او دا وایي چې زموږ د کلي نوم تیغ تیر دی که تیغ تیر دی او داسې نوم وایي مقصد وي پلار مې مړ دی زه یتیمه یم زما د ټلیفون نمبر دی 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15.
مننه کوم دوستانو چې د خبرونو متر دې مهاله واوریدل. نو ورزو استاسي نور هغه پیغامونه ته چې تاسو پکښ بخپل او ورکو پسې ګرځي او مشتمو د پیغامونو راستولې دي په امانه ته درته خبرو.
زما نوم ګلاد دی د کندهار د ما بس ټلیفون در سره کومه. زما دې د ملي بلا په نامه دی. دا وښه درې کاله پروسیډي په څلورم کال کې دي چې کور نه درسوي چې د نن سکاله په شاخه کې دي دغه معلومات کارځي ته د معلومات ته وکړه. له کوزي دي د معروف دي اکلار نمی بلادی پر دغا لمبار باندی سپر اویا پینزوز وساونینوی یو پینزوز سپر اویا پینزوز وساونینوی یو پینزوز پر دغا لمبار باندی تلپن اوکی هر تاک معلوماتی پر دغا لمبار نزد باوویی
بلات پسند ایلما ولات بریس سلوی دی برابات پسند آلی کنی وجده اما یو دروسی سنزهور پن آمالی داد باقا نسیزی دیسول صحیح د خپل کور نن درکته یی ارمه فلم او استعمال ما جز ما د تبه وس ناراض کوم چې سفر و سفر د وی یو دوا دوا و سفر و او بلش ناراضه سفر و نا سفر تر جنا و یو سلور دا سفر و.
السلام علیکم زمین سلامونه درنو احترامات مونږ په دې کې لري جوړاوه او زه ضروري یی راکې له دې څور سوالې له هم له دې څور پرې سینې دا په کار کې دم زما د واکازو د شکلا په نامه د پلانو هم سینا کار وکړو د رشیدا کار د ان کار کې نظر کوي کار مو نه اسلام وته من ما کې ما سړي په دې نمبر راځي ته نشي سپر و سپر و دوا ات یو درې سپر درې زه یې بیا وکړم سپر و سپر و دوا ات یو
السلام علیکم ګران افغانان د هلمند لګریش کول سالیه د ورکه ځانو پروګرام ته د پیغام پیژدم ځان ما زید درنیمه میاشتې شاوخوا کې چې ورکه نیمه مشه بلاد د پلان نه څه بلاد یار څه پاره معلومات لري زما سره ټلیفون پر دغه دوش مړه اړیکه ونیشه چې تر اوسه واته تل وې چې دوه ویش کنده بیا څلور نه یو چې تر اوسه څلور دین د شپې دیش په دغه ویش چې کوم شمیره زړه چې تر اوسه تر څلور شپږ پنځه شپږ یو دوه اته صفر اوه څلور اته دوه دوه اووه پنځه نه څلور ښه وخت دی. تمام
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبر کوم. زما یو خوری دی تقریبا څلور کاله کېږي چې ورک دی. ابوالباری نومی دی چې هر مسلمان ورور د ده په حق لم زما یا د مړي یا د ژوندي یا د من د مهربانۍ د مخې مسله په دغه اړیکه تماس ونیسي. صفر اووه صفر اووه دوه شپږ یو شپږ صفر اووه د نظري ولسوالۍ دی د عبدالباري نومی دی د مدولي اخونزي دی حفصه دی حتی معلومات لري په دغه امر په دغه نمبر مسله حل کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبدالفنان مونیم له کندهار څخه زما یو د خاله زوی ورته چې شریکلانې میزي نو کې څوک په اړه معلومات لري ما سره چې په همدې اړه تماس ونیسي. صفر اووه بیا دواړه صفر درې شپږ پنځه درې اووه شپږش درکینزوس و اویا صفر و دوار نه بیا صفر نه اته سلور و اته صفر و سوا نخ نوی صفر اته نوی سلور سوا اته اویا دختای قامل.
السلام علیکم. زه د مرخان يم د مرخان د کلی يم د ابراهيم نيمي د دوکه د دروکه لودا نو بس دا رخصه ده د رشماره به دوستم سپروالیا ساتیا هيا څنګه څو تندل نو کچا په دې شماره باندې د تاړي کراسنو یا پیدا کو زم دو زره روپي جرمانه وکم.
السلام علیکم. زه د نن ولاده مدالول فلاني څخه سافر اړیک قریب دی چې ډېر وخت کېږي مدارکه سوی دی. نوم یې ګل آغا نوم یې پلار نوم یې محمد آغا دی. کار چیک په دغه سره بریدا کوي موږ به ډېر شیلنی ورکو ما ټلیفون شمېره دی صبر اوس شپږ درې سوه دوه ویشت درې سوه یو ویشت.
السلام علیکم. زد روزدان ولایت چنارتو ده ولسوالی څخه د چرمستان کلی څخه خبره کوم. زه کاری محمد نعیم نومیږم. زما یو ورور دی د عبدالرحمن په نامه سره دی. دا درې کاله کېږي چې ورک دی تقریبا دا دوه کاله در مخه زما سره تماس ونیولی ورزه د رسګاب قدرایي باندې یم. نو که هر مؤمن مسلمان ورې لیدلې یې پاتې ورته په دغه نمبر دې زنګ ووهي خپله شیرني دې واخلي. صفر و صفر درې څلور درې یو یو شپږ صفر بل نمبر دی. صفر و صفر درې یو صفر صفر څلور اته پنځه یو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ورکسوی ازدان سروین ته مو هرکلی کوم. په ټلیفون پر لیکه قطردا مبارک هم د هلمند ولایت څخه د سره اړیکې یم. نو زما یو ډاکا زوی دی د حضرت طالب نورور دی د دن خپل نعمت الله دی. نو تقریبا اووه میاشت یا تر اتو میاشت پورې ورک دی. کچیر دی زما کچیر دی یا د بل چا سره وي یا د خپل زما آواز اوري لطفا زما سره دې په دغه شمېرې اړیکه ونیسي. صفر و صفر دوه 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 و یو اته اووه. یو ځل بیا د ټلیفون شمېره وایم. صفر و صفر درې واره دوه دوه و یو اته اووه. نو که د حضرت علي ورور دی د نعمت الله په نامه چار چا سره یا سره وي یا هم دغه په اړه معلومات لري زما سره په دغه شمېره اړیکه ونی. د ازادي راډیو سره ډېره مننه کوم چې زموږ پیغام نشر کړي.
بله السلام علیکم. زه سید محمد د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ خبره کوم.
زموږ ورور د لال محمد په نامه تقریبا د شل کاله کېږي چې ورک شوی دی. د نایو ولسوالۍ څخه د لال محمد په نامه دی. پلار نوم یې حضرت محمد دی. نو هر مسلمان ورور کې لیدلی وي یا د چا سره اوسي او یا د خپل زموږ غږ اوري، دغه ټلیفوني شماره دې زموږ سره معلومات وکړي. د ازادي راډیو څخه مننه د خدای په امان.
زمان ملجان خوږمن دی، بیا د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ نه سره وسیلې ما د ټلیفون په کرښه خبرې کوم. زما یو طرز دی هرات ولایت ته د خپلې کورنۍ سره، یعنی د خپل فامیل سره هرات ولایت ته لاړو. تر اته کال عمرې دی، نو هم هلته کورنۍ نه نادرکه شوې دی. دا یو کال کېږي. نوم یې چې دی عمران دی. که چا ته معلومات وي نو خپله ډبله شیرینی دې واخلي. نو د زیاتو معلوماتو لپاره دې په دغه شمېره اړیکې ټینګې کړي. صفر و څلور کرتې بیا اته 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 بیا پنځه درې دوه شپږ.
په دې هیله چې ستاسې او د نورو ټولو هغو دوستانو چې په خپلو ورکو قریبانو یا دوستانو پسې ګرځي ژر تر ژره دغه کسان پیدا سي.